مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په یو نوې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې یوه نیمه نیټه یوویشتمه نیټه ده. بخښنه غواړم زموږ غږ له پراګ اورېدل ته اوس د سهار 9 بجې شوي دي چې د پېښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. دا خبرونه یو ساعته ده او په کې رپورټونو ته ځای ورکړل شوی خبري ګړی ده. نو د اورېدو لپاره را سره تم شي. په سر کې درته زما همکار ملیحه میرزاده خبر وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشي ته ټول اول پامخړې د خبرونو سټکو ته. د فاټا قومي جرګې قبایلي مشانو له حکومت او وسوالو نه غوښتي چې زر د اور بند او مذاکرات وکړي. بیګا په باړه تحصیل کې د پولیسو په یو چیک پوسټ د وسوالو په حمله کې 4 کسان وژل شوي دي. یوکرین روس ته وړاندیز کړي چې په محاصره شوي ښار ماریوپول کې د مذاکراتو ځانګړي پړاو ترسره شي. فاټا قومي جرګې په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال په داروستو کې د قبایلي ضلعو په خرابو امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې وکړه چې اوربند ته دې لاره برابر کړل شي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د غونډې پر مهال په جرګه کې شاملو قبایلي مشرانو پر حکومت او وسوالو غږ وکړو چې سمدستي د ډزبندۍ اعلان کړي او مذاکرات پیل کړي. د سیمې یو مشر ملک بسم الله خان افریدي پرون مشال ریډیو ته وویل
وشته بیا دغه ته مونږ اپیل کوو چې روجه حرمت ته خیال ته وکي او خپل ځان نه دی یو سیز فایر اعلان وکي. وي مشته لا قومي فټه قومي جرګه دغه ته تیار ده چې ټولو افریقانو په منځ کې مونږ کردار خپل ادا کو او امن راوړ په دې علاقې کې.
دا غونډه په پای کې په یو مشترکه اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه وشوه چې په ګډه د ترهګرۍ مخه ونیسي. حکومتي او امنیتي چارواکو د دغو غوښتنو په اړه لاسینه دی ویلي. خو مخکې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار تیر هفته په پنډه کې په خبري غونډه کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي. د قبایلي ضلعو مشرانو دا څرګندونې پر داسې مهال مخې ته راغلي چې په داروستو کې په قبایلي ضلعو کې دننه وسلوال بریدونه او هدفي حملې زیاتې شوې او د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل هم د راکټي بریدونو تورونه پوری شوی دي. پولیس وایي چې بیګا په باړه تحصیل کې وسلوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله کړې ده. د خیبر د پولیسو ویان زهیر افریدی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې پیښه د باړې په تالاب سیمه کې شوې ده. افریدی وویل چې په حمله کې د پولیسو د استخباراتي څانګې یو انسپکټر او دوه ولسی وګړي وژل شوي. پولیس وایي په حمله کې د دوی یو سپایي او یو ولسی وګړي ژوبل شوي هم دي. پولیسو په خبره په جوابي کاروایي کې یو وسلوال وژلی او نور تښتېدلي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. ټاکل شوی چې وزیر اعظم شاهباز شریف نن د شمالي وزیرستان یو ورځنی دورې پر مهال د قبایلي مشرانو جرګې سره وویني. په دوره کې له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران هم له وزیر اعظم سره مل دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم بنن ماسپخین یوه بجه ورسیږي چې سول او عسکري چارواکي به ورته د سیمې د پرمختګ او منپاړه معلومات ورکوي. د وزیر اعظم چوکۍ سنبالولو پس د وزیرستان ته د شاهباز شریف دوره ده. اخوا وزیر اعظم شاهباز شریف پرون طارق فاطمی د بهرنو چارو سلاکار ټاکلې دي. د کابینه ډیویژن پرون په جاری شوی اعلامیه کې د نوموړي د تکرر خبر ورکړ. په جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په دې به په فوري توګه عمل درآمد کیږي. طارق فاطمی د خصوصي سلاکار د دندې لپاره تر هغه یو ورځ وروسته ټاکل شو چې مخکې د وفاقي کابینه او د چړو د خپل کار سوګند واخست. طارق فاطمی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دوره حکومت کې هم دغه د بهرنو چارو خصوصي معاون وو. خو وروسته په 2019 کې په ډان لیکس معامله کې دغه د مبینه کردار لوجې نوموړی له دندې لرې کړل شو. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل ویلی چې حکومت راتلونکي میاشت پټرولیم مصنوعاتو سبسیډي یا رعایت نشي برداشت کولی. مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د حکومت نوې جوړې شوې کابینه تر لومړنۍ غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په اپریل کې د پټرولیم مصنوعاتو سبسیډي لپاره حکومت د 8.5 ارب روپو منظوري ورکړې وه. خو د راتلونکي میاشت لپاره د پټرولیم مصنوعاتو د نظم ادارې اوګرا د 6.9 ارب روپو رعایت تخمینه لګولې ده. نوموړي تورو لګو چې د پخواني حکومت د ناسمو پالیسو له وجې ګراني او بیروزګاري زیاته شوې ده او په دې د کابو موندلو لپاره هڅې کوي. وفاقي کابینې دا فیصله هم کړې چې پروژه کې ولسته د سهولت لپاره د اوړو او چینی بیه کموي. او یوکرین په محاصره شوی خار ماریوپول کې د روس سره د خبرو اترو د ځانګړي پړاو وړاندیز کړي. دا تر هغه وروسته ده چې په هغه خار کې روسي او مزاحمت کوونکو یوکرینی او ځواکونو ته د ځان د تسلیمولو لپاره د روس لخوا ورکړل شوی اخیری مهلت پرون پای ته ورسید. د یوکرین د ولسمشر نږدې ملګري او د هغه هیواد مهم مرکچی میخایلو پودیولیک ویل چې د یوکرین لوري تیار دی چې به له کومو شرطونو خبرو اترو ته کینی. یو بل مهم یوکرینی مرکچی ډیوډ اراخامیا په ټلګرام ویل چې هغه او پودیولیک ماریوپول ته د رسیدو لپاره چمتو د سول روس سره د غوی د پوزیانو ملکی وګړو د ایستلو پاړه خبري وشي. د دې وړاندیز په اړه ماسکو کوم سمدستي خبرګون نه دی خوده. دا ترغی روس ته ده چې د اپریل په شلمه ل ماریوپول خاره د ملکی وګړو د ایستلو یو بل هڅه تشوه. د یوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي خبرداري ورکړي چې په ماریوپول کې وضعیت په خرابېدو دی. نو د مشال ریډیو خبرونه
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په دې خبري غړي کې زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د فاټا قومي جرګې مشرانو په پیښور کې د ویغونډې پر مهال حکومت او وسلوالو د وربان غوښتنه کړې ده.
وس چکم کیګن نامعلوم نومنګ دا نامعلوم معلومه ولغواړو او دا د امن او د سولې پیغام مرکول غواړو. حکومت پاکستان ته مرکول غواړو، افغانستان ته مرکول غواړو چې تاسو زمنګ سیس پای روشي.
چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې دروازه خلاص شوې ده. زایو سیدون کی وایي د پولو د بندیز له ملک کاروبارونو ته توان نسیږي.
یو افتا مخته باندې په وخت وخت سره چې کیم بارډر باندې جی بدا کې کاروباري خلک ډېر زیات نقصان درلري. نیم په سلاو گاډي ویلوډ وی چې کیم ویجیټیبل دی یا فروټ دی.
د شهباز شریف په مشرۍ کې حکومت په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه غړو ته ورکړې دي. خو شنن کې وای په کار ده د پاکستان په سیاست کې زیاتې میرمنې داخلي وي.
اب بھی خواتین کو اور زیادہ نمائندگی ملنی چاہیے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ خواتین پھر کابینہ میں ان کا کتنا مؤثر کردار ہوتا ہے.
د خوست میرمنی وائی باید چھ دوی تھا دی تعلیم اور روزگار اجازہ و فرصتوں برابر کر سی.
زموږ پټلانه کې د هلکانو ترڅنګ نجونې شتون لري، نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي تر څو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلات څخه خلاصون ومومي.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه مو کړې. د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو د حکومت او وسلوالو نه د وربند غوښتنه کړې او دواړو لورو ته د مذاکراتو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. پرون په پیښور پریس کلب کې قبایلي مشرانو په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې په دا وروستیو کې پر خراب امنیتي صورتحال اندېښنه وښودله او د پاکستان او افغانستان له حکومتونو یې د پولې دواړو غاړو ته د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د دوی د غوښتنو په اړه حکومتي او امنیتي ځواکونو لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. مشال لډیو خبریال غلام غوث د غونډې ته ورغله او چې تفصیل راته په دې ریپورت کې را لګل.
که عوام کسي عوام شهیدان کیږي او که سکیورټي فورسز ولا کسي ا شهیدان کیږي او که مشران کسي ا شهیدان کیږي اما طالب علم په حفاظت کې نه اما
د فاټا قومي جرګې لخوا په دې غونډه کې د باجاول نواخله تر وزیرستان پوری سیمایزو قبایلی مشرانو او ملکانانو ګډون وکړو او دوی په قبایلی ضلعو کې د امنیت په خراب صورتحال اندېښنې څرګندې کړې دي. د غونډې په پای کې د یو مشترکه اعلامیې د لارې له حکومت او وسلوالو غوښتنه شوې ده چې په سمدستي توګه دی اوربند اعلان کړي او د مذاکراتو عمل بیا پیل کړي. په دغه لړ کې ملک بسم الله خان اپریدی وویل چې په قبایلی مشرانو مشتمله د دوی قومي جرګه هم د مذاکراتو په عمل کې خپل کردار لوبولی شي.
موږ یو چې دوه یو ځلې د افغانستان د طالبانو په ذریعہ باندې سیز فایر کړی وو، وشته بیا دوه ته موږ اپیل کوو چې روجې حرمت ته خیال ته وکړي او د اختر تقدس ته خیال وکړي او دا یو خپل ځان نه دی یو سیز فایر اعلان وکړي. وي مشته لا قومي فټه قومي جرګه دغې ته تیار ده چې ټولو فریقینو په منځ کې موږ کردار خپل ادا کړو او امن راوړو په دې علاقه کې. موږ فټې ستونزې تکلیفونه او دا قرباني بس نورې ختمې شي.
د امن قائمولو په لړ کې د فاټا قومي جرګې یو مشر او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن په پېښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل
دا خود نن جرګه چې کومه ده دا خاص د قبایلی د سیمې د امن د پاره ده او دا امن منګه په خپل خوره باندې غواړو کاغه کې د پاکستان د حکومت نمرسته غواړو پاغه کې د افغانستان د حکومت نمرسته غواړو او پاغه کې چې کوم خلک خپلو کې جنگيږي یا د علاقې ته د امن د چانه خطر ده اغه نه هم دا دغه غواړو انده سوال ته کو دا جرګه ته دغه کو چیرې په دې دغه علاقه باندې چې کوم جنگ دی د دین قبایلو ته زیات نقصان دی کو بل جنگ شنو به دا خلک ای ڈی پی زو کډوالې ته تیار ندی او کو به جهزونه میزایل استعمالیږي نو به کورونه ورانیږي او به یو تباہی راځي.
قبایلی مشرانو دا هم ویل چې اوس مهال چې د سیمینه ناتو زواکونه وتلی دي نو د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته اوس د وسلوالو د فعالیتونو هیڅ جواز نه جوړیږي او په کار ده د دواړو هیوادونو حکومتونه د امن قائمولو لپاره خپلې ذمہواریانی ترسره کړي. په دې لړ کې زینو قبایلی مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زمانو خو ملک زیارتګل دې مومند د نننه جرګه خو موږ دلته لیکل شوې دي چې پاټ امن غواړي چې موږ کوم قرباني ورکړي موږ کوم برداشت وکړو په پاټا کې کوم جنگ تیر شو د خارجین راغلي امریکا راغلي هغه واپس شلو وس افغانستان کې کوم حکومت راغلي دی هغه د ذمہواری کړی چې د افغانستان خاور به چا خلاف نه استعمالېږي نو دا وخت د دین وروسته موږ قبایل نور دهشتګردي برداشت کولې نه شو موږ د حکومت دواړو حکومتونو نه دا غواړو چې دلته څوک دهشتګردي کوي دا غي مخه دی ونیسي.
زمانو ملک محمد شاه د باجوړي جنسي سره زما تعلق دی
چې زما قبایل بیرته واپس د بدامنۍ شکار شو دلته بیا اغلا سونه رااله چا چې به ټارګټ کلنګ کاو چا به تختول کول نن چې زه لکه مخ کې د دې انزمام نه مخ کې خو زما کمړې شوی د ښکارا شوی د ما بویل چې بس پلاني مړ کو دنه به واړم وس چې کم کیږي نو نامعلوم نو موږ دا نامعلوم معلومه ول غواړو باقي یو دا د امن او د سولې پیغام مر کول غواړو حکومت پاکستان ته مر کول غواړو افغانستان ته مر کول غواړو چې دې کې ستاسو زمنګ سیس پای روشي دې بارډر نه اخم زمرم دې خوام زمرم چې موږ یو جرګه د ډیره فار جوړه شه مذاکرات کو
زغنی نور نه مېږه ملغنی نور شمالي وزیرستان شبادینه خپل شپاد وکاسون مړ شوی دی روزانه دوه درې کسون مړیږي روزانه دوه درې پنځه مړیږي هغه مدرسه بګه نه فوج ته مشته نه عوام ته مشته میژ نه پیژدا د کیمنه د بدمنیر غلی دو کیم طرف در غلی میژ د اپیل غوړي چې میژ باندې د امن قائم شي مزید مده معاف کو د خدای د پر داشمه کې میژ ډیر د تکلیف سره مخ مخي د موشوم د مزګر نام ورسته میژ نه کارو بار کړی شي و نه مطلب وتاي شي.
حکومت او امنیتي چارواکو د دې قبایلی مشرانو د غوښتنو او اندېښنو په ردی عمل کې سندي ویلي خو د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتخار په راولپنډي کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې امنیتي ادارو د امن قائمولو لپاره ډيري قرباني ورکړي دي او په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو او وسلوال فعالیتونو کې ونوی امنیتی سرتیری وجلې شوې دي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
چارواکي وایي د ورځو رئیس له افغانستان سره تړلې د انګور اډې سرحدي دروازه د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې پرانستل شوې ده. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید فحمید الله مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پوله د امنیتي حالات له امله تړل شوې وه چې د اپریل پر 19 د خلکو د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوه. خو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت د ناسم امنیتي حالاتو له امله پسې مکه کرفیو لګولې وه او انټرنیټ بند کړو چې دوی ته تکلیف جوړ کړو. دوی وایي حکومت له افغانستان سره د سرحدي سیمو د تړلو پالیسي بدل کړي. نو تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه د ورځې افغانستان سره تړلې شوې د انګورډه سرحدي دروازه 13 ورځ په 19 اپریل د خلکې د تګ راتګ د پوره خلاصې کړې شوې ده. د افغانستان سره د انګورډه سرحدي دروازې خلاصېدلې باندې زوی اوسیدونکی حضرت علي مشال ریډیو ته وایي
سره طرف نور پریا شاغا لوټ سه خال کې له دولې اول گایز نا گاډي خلص وی ټول لارې ورو وشته مولین هر سر ورسته له ډر گاډي ورو وشته له ټول سه صحیح خلص وا دا بارډر د بند کړای وو د یب دا واجه بند وشه د بند تل تا څو هم لا شه وی وا دغه په واجه بند دی بارډر بند کړای وو.
د ونه سیمه تا جرانو اتحادی یو مشر مقرب خان وی چې د پاکستان حکومتي چارواکیو ته په چار دو چې د امنیتی حالات په واجه د افغانستان سره سرحدي دروازه نه بند کوي.
یو هفته مخته بند شو، بارډر پرین خلاص شوی دی. په وخت وخت سره چې کوم بارډر بندیږي په دا کې کاروباري خلک ډېر زیات نقصان درلري. په سلاو ګاډي ویلوډ وی چې کوم ویجیټیبل دی یا فروټ دی دا تا ډېر غټ نقصان ورسره دا بارډر داسې دا چې د تجارتي مرکز دی د سوت وزیرستان په دا باندې ډېر خلک پر روزګار دی. هیڅ مزید د حکومت نه دا غوښتنه کیږي مزید د دې داسې نه کوجه بارډر بند کیږي.
د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګورډا سرحدي دروازه په سیمه کې د مشکوک وسله والو په خلاف د لټون عملیات د پوره تړلې شوې وه. یوده دوي چې د راونه میاشت په 11 اپریل باندې د سویلي وزیرستان تحصیل برمل سیمې سره کانډا کښې د پاکستاني پوځ او د تحریک طالبان پاکستان وسله والو ترمنځ جګړه شوې وه چې په نتیجه کښې د پاکستان پوځ میجر سره دوه سرتېري وژل شوي وي. هغې نه پس پاکستانی پوځ د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه تړلې وه. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
دا ورغزو مدني فعالان وایي چې د دوی د سیمې بره تحصیل چې د آبادۍ او رقبې له پلوه غټه سیمه ده، پکې د زنانو د تعلیم شرح ډېره کمه ده. دوی وایي چې باید حکومت د جنکو تعلیم لپاره سهولتونه برابر کړي، ځکه چې په سیمه کې یو خو د سکولونو کمی دی، څه پکې په بدامنۍ کې تباه شوي او چې کوم پاتې دي پکې د ښځینه استادانو کمی دی او دغه سکولونه غیر فعاله پاتې دي. چارواکي وایي په سیمه کې د تعلیم سهولتونو په ورکولو باندې کار روان کړی دی، د پوهاوي پروګرامونه یې پیل کړي دي او د سکولونو د بیا رغولو کار لپاره فنډونه هم منظور شوي دي. د مشال لډیو خبریال طارق اورکزی د نور تفصیل سره.
د بر اورکزو مدني فعالانو د چهارشنبه پر ورځ ویلي که حکومت غواړي چې د جنکو تعلیم مخ په وړاندې لاړ شي، نو هغلته سهولتونه به ورته ورکول وي او د تعلیم په اړه د ځایي خلکو شعور را بیدارول هم ضروري دی. د میرکلم خیلو سید خان اورکزی مشال لډیو ته وایي اول جنکو ته د سکولونو سهولت نه دی ورکړل شوی او که بیا چرته وي نو هغه غیر فعاله دي، ولې چې ودانۍ د جنګونو پر وخت تباه شوي او بیا لا تر اوسه نه دي جوړ کړی شوي. سید خان زیاتوي د دوی پر سیمه ځینې سکولونه داسې هم شته چې هغه صرف زنانه استادانو د نشټوالي لوجې بند پراته دي. په داسې صورت حال کې به څنګه د نجونو تعلیمي کچا اوچته شي؟
د اپر اورکزی تحصیل چې کم د زنانو ایجوکیشن حالات د سکولونو هغه موږ دا ویلی شو چې 20% نه 30% پورې بحال دی او 70% چې کم دی اوس هم هغه د کندرات منظر پیش کی. چې کم تلی ماشومان دي هلته یا دغه 20% 30% سکولونه آباد دي، په هغې کې ماشومانو ته هغه سهولیات نشته چې کم باقي اضلاع کې دي.
بره تحصیل د اورکزو داسې علاقه ده چې د آبادۍ او رقبې لحاظ سره تر ټولو غټه ده، خو هغلته په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو جنکو تلو شمېر د کوز تحصیل په مقابل ډېر کم دی. د سامې عبدالرحیم خیلو شیرولی خان مشال لډیو ته وایي که څه هم په ځینو ځایونو کې حکومت د تعلیم په لړ کې سهولتونه ورکړي، خو هغلته خلک خپل ماشومان د غربت او یا ناپوهي له وجې سکولونو ته نه ورلیږي او بله دا چې په سیمه کې زیات وخت جنګونو او پوځي عملیاتو هم پر تعلیم منفی اغیز غورځولی.
د زنانو د تعلیم حق لکه مونږ وایو په دې کې زمونږ ضلع اورکزی ډېره پسمانده ده. وجه بنیادی دغه ده په خصوصي توګه بیا اپر چې څخو حکومت نظر انداز کړي وو او بیا څه زمونږ روایت پخوانی روایت داسې وو چې هغه په دې کې خنډ وو، نو اوس الحمدلله په دې باندې لږ ډېره تبدیلی راغلې ده. چونکې هجرت شوی دی خلکو کوهاټ پېښورو ده علاقو کې ژوند وکړو، نو دې خبرې ته لږ ډېر خلک قایل شوي دي، تر څه حده ټول بیا هم نه دي.
بلخوا د تعلیم محکمې ضلعي مشر فریدالله مسعود مشال لډیو ته وایي په سیمه کې تعلیم عامولو لپاره د اګاهۍ پروګرامونه کړي او دا سلسله به مخکې هم جاري ساتي، ولې چې هغلته په سکولونو کې واقعي د زنانو زده کوونکو د شمېر مقرره کوټه ډېره کمه ده. چارواکي زیاتوي په علاقه کې څومره هم سکولونه د جنګونو او پوځي عملیاتو پر وخت وران شوي هغه ټول به بیرته جوړوي چې ورته فنډونه هم منځو شوی دی. فریدالله مسعود دا هم وای په هر هغه خامی نظر ساتلی چې ورته د تعلیم خورولو په لاره کې خند دی.
دغه د مسلې شته خو ورو ورو دا دی حل کیږي، ټیچران هم ورته کیږي. اوس بیا موږ چې کم ویکند پوسټونه دي بیا مې ایڈورټایز کړی دي، ایټا تم ورکړی دي، اپلایګان خلک پکړی دي. ما خیال ده 15-20 دن کې به دوی ټیسټونه هم شروع شي بیا به پته ولګي چې پاغه کې فیمل موږ ته څومره راځي.
په اورکسو کې دا وخت د زنانو 228 سکولونو په شمول 500 یو کم اتیا تعلیمي ادارې دي چې پکې 10,000 زنانه او 2,000 نارینه زده کوونکي تعلیم حاصلوي او هغوی ته تر 1500 زیات استادانو خدمتونه ترلاسه دي. خو د ځایي مدني فعالانو په خبره د استادانو او سکولونو موجود دا شمېر ډېر کم دی او بل د آبادۍ په لحاظ د ماشومانو تعلیم حاصلولو شرح هم ډېره ټیټه ده چې دای د پام وړ خبره ده. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د شبای شریف په مشرۍ په 13 غړو مشتمل وفاقي کابینه کې 1500 کې میرمنو ته ورکړل شوې دي. هغه 15 خزي د مودې رئیس د پاکستان په سیاست کې پاتې شوې دي. په هغه کې د پیپلز ګون هنارا بانیکر، شیر رحمان او شازیا ماری او د مسلم لیگ نون مریم او رنگزیب او عائشه غوث شامل دي. کارپوهان وایي دغه 15 خزینه سیاستوالانو ته خو مهمه چوکۍ ورکړل شوې دي چې یو ښه خبره ده. خو دوی وایي چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ګړندی رول ته لا نور ضرورت یو پکار ده چې په عمومي او مخصوصو چوکیو زیاتو نه زیاتې میرمنې واخیستل شي. ملیحه میرزاده پر دې موضوع رپورټ لري.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دي. هغه 15 سیاستوالانو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هینا ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیا مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای پلوړو وزارتونو د خزو نومول کېدل یو خوش آئند خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو لپلوه دا کافي نه دي.
داسې ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یوه خبره ده. چې د جنس لپلوه وګورو نو په کابینه کې 15 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخواني حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزیوی نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډیر پرمختګ نه دی. دا خزی په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوی دی چې ورسره امیدونه ډیر تړلی دي. خدا ته دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د خزو په ځواکمنې اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خزی نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی خر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی خر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نړیوالې ستکړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی خر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2003 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شوه. هینا ربانی خر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو. هغه په 2013 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغه ته د غربت د خاتمې او سماجی تحفظ وزارت ورکړل شوې دي. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټیکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټیکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شامل خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنگزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنگزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت وینده وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنگزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخب شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر و. مریم اورنگزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخب شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشہ غوث پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشہ غوث په 2014 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شوه. عائشہ غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړو. عائشہ غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب شوې وه. خبریال او کارپو مظهر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سندھ او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوي. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي، نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزایي وکړي نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
سیاسی جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 په 10 غړو مشتمل وفاقي کابینه د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینه ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیه له مخه په دې کې 10 وفاقي وزیران، 3 د مملکت وزیران او 3 سلاکاران شامل دي. دا تر هغه 8 ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
د پاکستان په نوې کابینه کې 500 میرمنو ته د وزارت څوکۍ ورکړل شوې، خو له پولې هغې غاړې ته په افغانستان کې ښځې او نجونې غوښتنه کوي چې دوی ته د لږ تر لږه د زده کړو او د کار اجازه ورکړل شي. دوی وایي ښځې د هرې بشري ټولنې د وګړو نیمایي برخه جوړوي او د نارینه په شان د دوی کار او زده کړو ته اړتیا موجوده ده. له خوسته پرې نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
خوسته انجونی او خزی هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسب فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی همداشان غواړي د هغو انجونو او خزو پر مخ د خوندزی دروازې پرانستل شي چې د ماحول د زده کړو څخه به برخې پات شوې دي. خوسته انجون او خزو یاد سرګندونی د النور د روغتیایي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په څنډه کې مشال رادیو ته وکړي. د کانکور یې ګډونوالې بسمینی ویل په کار ده چې په افغاني ټولنه کې د ښځو زده کړو ته پاملرنه ډېره شي.
غوښتنې مې راغلې چې د خوست په ولایت کې لکه د نجونو خاصه توګه د مونږ خویندو لپاره، د نجونو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټو کې او د نسو کې او پوهنتونونو کې دې ته توجه باید دې ته ډېره شي. مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ کومې خویندې چې په کور ناستې دي هغو ته لږه توجه وشي، بهر دې مکتبونه چلان شي او دغه چې مونږ ته لږ دا چانس وکړي چې مونږ
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د افغان نجونو پر مخ د اووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندې شوې دي. د انسټیټیوټ یوه محصله مریم د ښځو زده کړه اړینه ګڼي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې نجونو ته هم د زده کړې زمینه برابره کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یوه ښځه د خپلې تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي، نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي. خو که چیرې ښځینه ډاکټر ته ورشي، کولی شي خپل معالجه او تداوی په درست
یوه بله محصله حسینه وایی بشری ټولنه د نارینه او خزینه څخه جوړه ده، نو د نارینه او پشان د خزینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څرنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري، نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي تر څو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلاتو څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیم وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېره اړتیا لري، باید په هره برخه کې د ایته په زده کړو کې زمینه برابره شي، ځکه د ښځې او نر دواړو په تعلیم کې او په هره برخه کې د یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویلي دي. موږ د دولت څخه خیله دو او داسې نورو مشرانو څخه ما خیله دو چې دی ته د خویاندو ته ورونو ته په حاضر توګه د خویاندو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د ښو زده کړو په خاطر د عملي زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوې، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه لیوالتیا ډیره شوې ده.
نجیب الله لوخیل د همدې رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو، ځکه چې په پیښور کې ټیک 12:30 شوې دي. ملیحه میرزاده په سټوډیو کې ده، تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاټا قومي جرګې په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال د قبایلي ضلعو په خرابو امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې چې اوربند ته دې لار برابر کړی شي. پرون په پیښور پرس کلب کې د غونډې پر مهال په جرګه کې شاملو قبایلي مشرانو په حکومت او وسله والو غږ وکړو چې سمدستي د ډزبندي اعلان کړي او مذاکرات پیل کړي. د حکومتي او امنیتي چارواکو د دغو غوښتنو په اړه لاسینه دي ویلې. پولیس وایي چې بیگا په باړه تحصیل کې وسوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله کړې ده. خیبر د پولیسو ویان مشال ریډیو تویل چې پیخه د باړې په طالب سیمه کې شوې ده. افریدی ویل چې په حمله کې د پولیسو د استخباراتي څنګ یو انسپکټر او دوه ولسی وګړي وژل شوي دي او د دوی یو سپای او یو ولسی وګړي ژوبل شوي. پولیس وایي په جوابي کاروایي کې یو وسوال وژلې او نور تښتیدلي دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. ټاکل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف نن د شمالي وزیرستان یو رسنۍ دورې پر مهال د قبایلی مشرانو جرګې سره ویني. په دوره کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران هم له وزیر اعظم سره ملدي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعظم بنن ماسپخین یو بجال ته ورسیږي او سیویل او عسکري چارواکي پورته د سیمې د پرمختګ او امن په اړه معلومات ورکوي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون طارق فاطمی د بارنو چارو سلاکار ټاکلې ده. د کابینه ډیویژن پرون په جاری شوې اعلامیه کې د نوموړي د تکرره خبر ورکړې. یوکرین په محاصره شوی خار ماریوپول کې د روس سره د خبرو اترو د ځانګړي پړاو وړاندیز کړي. دا ترغی روس ته چې په هغه خار کې روسي او مزاحمت کوونکو یوکرینی ځواکونو ته د ځان د تسلیمولو لپاره د روس لخوا ورکړل شوی اخري مهلت پرون پای ته ورسید.
دوام علی حمیرزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو، په دې نیمای کې مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. د پاکستان د خبریالانو سازمان په مبینه توګه د تحریک انصاف د غړو لخوا د خبریالانو حمید میر او اسما شیرازی د کورونو مخې ته د پلان شوي احتجاجونو اقدام غندل دي. د خبره لاغې وروسته پر ټولنیزو رسنیو په تیر بیا پر ټویټر په ډیره شدت سره راپورته شو چې کله په مبینه توګه د تحریک انصاف لخوا د حمید میر او اسما شیرازی د کورونو مخې ته د مظاهرو یو اعلان خپور شو. عمران خان د حکومت تر ختمېدو وروسته د دې ګوند لخوا پر خبریالانو نیوکې زیاتې شوې دي. دوی دا کوي چې ځینې خبریالان او رسنۍ پر ضد تبلیغات کوي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز مشرانو ویلي چې د خبریالانو د کورونو مخې ته به د احتجاجونو اجازه چاته ورنه کړي او په دې اړه د اسلام آباد چارواکو ته د اقدام کولو امر کړی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د خبریالانو حامد میر او اسما شیرازی د کور مخې ته د احتجاج د اعلان پر ټویټر پاڼه خپور شوی او چې پکې د تحریک انصاف پر غړو ژغ شوی وو چې د اپریل پر 18 نیټه دی د مظاهرې لپاره ځانونه ورورسوي. دوی په اسلام آباد کې د حامد میر د کور پته هم اور کړې وه. د دې اعلان له خبرېدو سره سم د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د خبریالانو سازمانونو او مدني فعالانو سخت خبرګون وشود. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست د اپریل پر 18 نیټه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی له بده مرغه تحریک انصاف خبریالانو ته په دړکور کولو سره هغه خاموشه کوي او متنازه کوي. د دې سازمان مشر شهزاده ذوالفقار د اپریل پر 18 نیټه مشال ریډیو ټول چې تحریک انصاف باید د کورونو مخې ته د مظاهرو پر ځای د خپل احتجاج ریکارډو لپاره نورې لارې خپلې کړي.
خدای پارٹی دی چې کر سره تنقید نه برداشي که څوک ستا خلاف سب بیانیا ډیولپ کی نو ستا په کار داتې چې دا جواب ورکړه. کورٹ ته ورسا، جرنلسٹ یونینز چې دی هغه ته ورسا، پریس کلبس له ورسا، لیٹر ولیجا، کم میڈیا ہاؤسز دی ته هلته دا د خپل کمپلین دغه کا اسمبلی په فلور پورته کدا شه ک تنقید کوي نو تنقید ته برداشه دا د دوی د کورو مخته احتجاج کوي سب 200 کسان 300 کسان د کور مخته ولاړ دي سي او په کور کې نه نوځي کمړه کوي نو ماته خپل دغه کا قابو خنځ کولی نو ډیر بد دغه دې مشپته بیان هم جاری کړی دي چې دا کرسره غلط دی.
دا اپریل پر لسمه نیټه د عدم اعتماد تحریک للارې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د حکومت خدمې دورسته د خبریالان پر ضد د دې ګوند د مشرانو او ملاتړو غوسه زیاته سوې ده. له واک څخه د لرې کېدو وروسته عمران خان په پېښور او کراچۍ کې جلسې کړې چې پر دې مهال ځینو خبریالانو شکایت کړی چې دوی ځورول سوي دي. د دې یوه بېلګه د اپریل پر 12 نیټه د کراچۍ په جلسه کې د دوو خبریالانو د ځورونې ده. په ټولنیزو رسنیو خپره شوو ویډیوګانو کې د سمارټ ټلویزیون یوه خبریاله رپورټ ورکوي چې دا مهال د جلسې ګډونوال قربانې بوتلونه غورځوي. په یو بل ویډیو کې خبریال چاند نواب شکاری چې د جلسې ګډونوالو باندې ملنډې وي او رپورټ جوړولو ته نه پرېږدي. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د اپریل پر 14 نیټه هم په ټویټر باندې یو بل ویډیو خپره شو چې پکې په ظاهره د تحریک انصاف یو ملاتړی د ګوند پر غړو د خبریالانو د وژلو ژغ کوي. د ادعا کوي چې خبریالان د عمران خان خلاف دي. د ویډیو جوړولو پر مهال د غسړی خپل مخ په سپین صادر کې پټ کړی وي. لدې ورسته خیبر یونین اف جرنالست د دې ویډیو پر خپرېدو اندېښنه وښوله او ویل چې پر ضد به قانوني کاروایی کوي. خو بیا څو ساعت وروسته یو بل ویډیو خپره شوه چې ویل کېږي همدا سړی دی چې پکې له خبریالانو بخښنه غواړي. خو البته د دې تصدیق ونسو چې دا سړی پر اشتها هم د تحریک انصاف غړی دی. د کوم ځای اوسیدونکی نوم یې څه دی او آیا په خپله خوښه او که د بل چا په فشارې بخښنه غوښته ده؟ په ټولنیزو رسنیو په مبینه توګه د تحریک انصاف د غړو لخوا حامد میر، اسما شیرازی، سلیم صافی او نورو خبریالانو ته د دغه سي د ډکور کولو ته د ګوند یو مشر او د مذهبي چارو په خوانی وزیر نورالحق قادری د رد عمل نومور کوي. نوموړي د اپریل پر 13 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې د پاکستان خبریالان او رسنۍ د عمران خان خلاف د پوینا بے بنیاده رپورټونه جوړوي.
اغه خاص یو مخصوص چې کوم نوجوانانو طبقه دا غوی رد عمل دی. د هر عمل رد عمل وی مناسب طریقه دا غیر رد عمل دی. زار تا نه دا پته رد عمل او رد عمل د دې خبرې چې دی دا غوی په یو بالکل ډیر پاپولر او محبوب لیډر باندې دا څه قسم تورونه لګی چې هغه په خپل د اخلاق او د غنډه ډیر لاندې دی.
دا حامد میر او اسما شیرازی د کورمخې ته احتجاجونه پر اعلان شوی وخت ونسول. البته حامد میر د اپریل پر 12 نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د یووالي لپاره یو شمیر خبري اعلان یې کورته ورغلی دي. په ټولنیزو رسنیو د بحث تو دې دورسته د واکمن ګوند مستمر نواز ویاندی مریم اورنګزی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د حامد میر، اسما شیرازی او سلیم صافی د کورونو مخې ته د بدماشي کونکو پر ضد به سخت اقدامات کوي. هغه زیاته کړه چې د اسلام آباد پولیسو مشر او نورو اړوند ادارو ته په دې اړه امر ورکړی او هیڅ بدماشي نه مني. مریم رنگزیب لیکلی چې له تیرو څلور کلونو راځي د خبریالانو د غلي کولو، په ګولیو د وشتلو، پروګرام او چینل تړلو او زندانونو ته د اچولو د عمران خان تور دور نور پای ته رسیدلی دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
د رباب مقابله ول پای کوم زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
لا مشال رادیو نه خبري غړې اوري. د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په ملک کې یوټیلیټی سٹورونو ته امر کړی دی چې پروژه کې د خلکو ته په رعایتي بیو د توکیو رسول باور کړي. خو د خیبر پښتونخوا یو شمیر خلک وایي وړه چینی او غوړی په دغه سٹورونو کې یا نه موندل کیږي او یا هم دوی باید په ګنټو ګنټو ورته انتظار وکړي. شبیر جان پر دې موضوع له پیښور رپورټ راستولې چې د یوټیلیټی سٹورز مخې ته د خلکو په ګڼې ګڼې پیل کړي.
دا آوازونه په چار صدکه د یو سرکاري یوټیلیټی سٹور مخته په قطار کې ولړ د خلکو دي چې دغلته ارزان غړو چینو اخستلو لپاره د ډیر وخت راسه په تمه ولړ دي. د مرکزی حکومت لخوا د نور کله پشان دازل هم روجه کې د خوراک بنیادی توکي لکه اوړو غړي چینی دالونه او چچه په ارزان نرخونو ورکولو پریکړه کړې ده او په خصوصي توګه غړي او چینی چې د بهر بازار نه ډیر په کم نرخ په دغه سٹورونو کې ترلاسه کیږي. خو سرنګ چې نور کله اولس دغه یوټیلیټی سٹورونو کې دغه توکو د کموالي ګلیل دا ځل هم دی وای چې خلک ډیر او سودا کم ده په خصوصي توګه وړي او چینی د کم لوځي چې دوی روزانه د کړو سره مخ کیږي. سٹور ته وړو لراغلي فواد وای چې په مرونو ولاړیو دی اړه پر خو دي دی خو اکثره چې نمبر یې هم راشي نو ورته وای چې وړي ختم دي.
دا روزا شروع شوه نه را د چینی ملو شي او نه را د وړي یو پیرم نه دی ملو شي. ابل ارواز ما رجستریشن کړي هغه کې ما راته وی چې دا بس تاسو روزي پس نمبر راځي. نو زه د حکومت ته دا خواست کوم چې په دې لګو لګو شیزونه تاسو د خوراک دار علیګي نو دا ولې تاسو غریب او مزدور کار خلک رسوا کوي. مونږ راشو دلته کې درې سلور غنټې تیریم کو دی اړیم قضا شي پسور نور کې ولاړ یو.
محمد سعید وای چې شناختی کارت می خپل جمع کړو نو سٹور والا راته ول چې هفته پس په د نمبر راځي او چې کله نمبر را هم شي نو بیا مجبور وي چې د غړو سره نور 10 شیان ورته خامخه ور په غاړه کې چې هغه د دوی لپاره غیر اهم وي.
چې کله مونږ راشو نو روز به وته دی اړیم قضا کو ټول روز وته تیر کو او سپه شرمولو نو ولاړ یو ورته نو دې کې د غړو سره سره مونږ کله رتی روډه بي کله صابونو کله یو شی کله بل شی ناغزه مونږه خونی په کار نو چې حساب کتاب یو کو نو او ما قد بازار پر ریټ راته بیا پروزی. بل خبره دارا چې ګوتم نو ور کوي جوړه کې وړه نو اخر دا کم ځای انصاف ته کم ځای سړی ته پلان کې ولاړ په داسې سودا سو چې تا ته په شرمولو ملاویږي.
بل په دې لمو ته سٹورونو کې ناس منیجرانو سره خبرې کول غوښتل او دوی وای چې په دې اړه هیڅ چاته هم د خبرو اترو کولو اجازه نشته دی او مرکزی حکومت د دې امدادي نرخونو پریکړه هم کوي او دغه توکي هم ورته هغوی برابر وي. دا یادونه چې دا ځل مرکزی حکومت د دغه ارزان سودا اخیستلو لپاره سٹورونو کې شناختی کارت راوړل لازمی ګرځولې دي او دا وخت دغلته د یو کیلو غوړو نرخ 225 ولی بهر د 350 تر 500 روپو دي. دغه ډول د اړو نرخ بهر د 1150 تر 1400 د شل کیلو ولی په سرکاري سٹور کې تر 800 روپو دي. چینی بهر په خوش اصل یا سبان نسل ولی په سٹور کې په 100 روپیا کیلو دي. خو د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف ټول سبو ته ویل دي چې په دغه یوټیلیټی سٹورونو کې ولستا پروژه کې دغه ارزان سیزونه ورکول لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی. دین علاوه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم د صوبې په بیلابیل ځلو کې د اتیاو څخه سیوا رمضان ارزان بازارونه لګولې چې د بهر بازار نه پکې خوراکي توکي په ارزان بیا ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان کې پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه پورز د ماسوشن په درینمي او د زیارت تورز د سهار په لسکنه بجی اوریدای سي.
دا مشال رادیو ده. د خیبر په تیرا میدان کې د وبایي ناروغیو لګیدلو لامل یو شمیر ساروی مړ شوی دی. د تیرا میدان وګړي وای د سارو ناروغي اندیښمن کړي، نو په کار ده د سارو محکمه د دې ناروغي د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د خیبر ځلې د لایف سټاک یا سارو محکمې چارواکي وای چې هلته د ډاکټرانو ډلې ورلېګلې دي چې د سارو معاینه پیل کړي ده او واکسین لګولې هم شروع کړي دي. نو تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال فرحات شین واره په دې رپورت کې راکړه.
د خیبر تیرا میدان وګړي وای چې هلته د یوې موزی ناروغۍ لامل یو شمیر ساروی مړ شوی او رستر بل خوريږي. د تیرا میدان یو قومي مشر حاجی شیر محمد اپریدی مشال ریډیو توای چې په دې تیرو دوه ورځو کې ترې لک تر لگا 500 ساروی مړ شوی.
دا مراد خور شوالای او په دا باندې چې کړي کنه د پمتیرو میدان کې 500 پر مال مویشی وایقه کې وزه غډه غوګونه دا مړ شوی دی. د موږ د تیرو میدان چې کوم د عوامو دارو مدار دی دا په غوګونو مال مویشی باندې راي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د اپریل په 19 نیټه د لایو سټاک یا د سارو د محکمې د ډاکټرانو ټیمونه تیرا میدان ته لیږلي او هلته د سارو معاینه پیل کړي او ځنې سارو ته حفاظتي ټکي هم لګولي. د خیبر ضلع د لایو سټاک یا د سارو محکمې ډیپټي ډایرکټر افتاب خانوی چې مونږ په تیرا میدان کې د سارو معاینه پیل کړی.
یو لیوانی سپی راغلی و لیوانی سپی د سارو چې چلی و نو غلی و سپی د وجنه لیوانی سپی بیا خلکو مړ کړو د سارو چې کم دي دمړ شو دا غي د وجنه نو غری بیز د وجنه غ دروي مړ شو نور غ نور تل کې داسې بیماری نه و. بهر حال مونږ خپل حفاظتي ټکی مو لګولې.
تیرا میدان د پیښور نه په خو 60 کیلومتره فاصله باندې پرته د خیبر ضلع غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی او رگزو کورم او افغانستان ننګرهار سره لګیدلی. یو اندازې مطابق آبادی دا محل 3,00,000 نفوسونه پورته شوی او په دې وروستو کې صوبایي حکومت د تحصیل درجه هم ورکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. اوس هم ورزو شوکه درته چرته چې دوه ځایه د لارویانو مسافرو او په روغتونونو کې د ناروغانو د هغوی د پیوازانو لپاره د روژه ماتي وړیا انتظام کیږي. یو د ځایي ولس په مرسته روان دی او بل یې د الخدمت فاونډیشن په نوم خیریه اداره چلوي. په شوکه در کې په یو هوټل کې خلکو ته خوراک ورکول کیږي. دغه شان د ګاډو په اډو کې په لویو چوکونو او ځایي سرکاري او غیر سرکاري روغتونونو کې هم خلکو ته خوراکونه ورکول کیږي. د خوراکي موادو مرسته د ټولنې تمن خلق کوي. د شاهنواز ترکزی راپور اورو.
دا بیزم کال چې موږ دلته دسترخوان لګو او
15 کال وړاندې په شوقدر کې د شتمنو په مرسته د دغه تحصیل پخوانی اسیسټنټ کمشنر اکرم شاه د روژه مات دسترخوان خور کړو چې تر د روانې روژې پورې قائم دي او هر ماخام د 200 نه زیات خلک دغه دسترخوان ته ورځي. ورغلو کې زیاتره لاروي خلک شامل وي او دا ځکه هم چې شوقدر کوم دا سلوي خار نه دي چې د بهر ورغلي خلک پکې مزدورو پسې دیره شي. البته شوقدر د مهمند باجوړ او د خو شاکلو لار ده. اکرم شاوي دوی د شتمنو نه کله هم نقد پیسې نه اخلي.
مونږ یو ډونر دی ویلي چې تمون له ریجو بندوبست وکا ریجی وړي او د ریجو سره چې کوم تړلې شي دا گازرې ده. بل کس مونږ د پاره د کیمی د سبزی انتظام کړی دی د بل د کجورو او د روټې دری ډونر دي تر سپورې زمونږ
د شوقدر د لوی چوک سره نږدې په یو هوټل کې د دغه جماعت تنظیم کیږي. څوک د هوټل دننه کینی ول زیات خلک د هوټل نه بهر په لوی سرک په لوی خورشي به دسترخوان ناشته. د میلمنو د پاره د خوراک سکاک د تنظیم نه علاوه د بجلی تنظیم هم ورته شوی او هر کله چې خوراک وشي د ماخام منز هم د هوټل دننه په لوی او اوګت تختو ادا کیږي.
رحم دین
د کوم ځای خیره
د منډیزو نو زه په خبر را لوم باندې مې رلته پر جماعته کې او زیبا
څنګه دې چې د جماعته د پروګرام شروع شوه دی
او ډیر خشکا لاري ډیر سہولت دی پر اوس کال نو دا غلیو دا خبره چې اوس مسافری هوټل کې خوري نشي زل د خرامن دګي کنه لکه زما
د دغه هوټل سره خوا کې د ار خدمت فاونډیشن لخوا هم د روجمات تنظیم کیږي. خدا تنظیم د وړو بکسونو په شکل کې وي. دغه خوراکي شاین د کاغذ په سپینو ډبو کې بنشي. د خیریه داري زین ځوانان شوقدر چوک ته وزي. زین د گاډو اډې ته ورشي او زین سرکاري او غیر سرکاري روغتونونو ته لاړ شي. خلکو له هم په غزاینو کې روجمات ورورسوي او د ډبي سره یو د صفا او بو بوتل هم ورکي. عظمت اکبر د دغه خیریه داري مشرانه کوي.
تقریبا 150 نه والا 200 افطار باکس مونږ ریګولر تیارو خو زموږ سره خپل فند خو نیوم دغه شندغه د معاشري چکم د شتمن خلک تین وغیره مخ کې شوی مونږ سره تعاون کوي او دغه نه علاوه مونږ سره چکم د فیسبوک په ترو باندې یا د سوشل میډیا په ترو باندې کوم خلک مونږ سره وابسته دي نو هغه مونږ سره تعاون په دې سلسله کې کوي.
په 2000 کې د روج جماعت منتظمین وای دوی هم د شتمن خلکو روپی په مسافر او په بیوزله خلکو لګوي خپل پیسې نه لګي. البته د روج جماعت تنظیم کول د دوی په ذمہ وي. دوی زیاته کړه هر څومره خلک چې روج جماعت لورزي دوی د خوراک سکاک تنظیم کولای شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابی او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابېلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
د افغان ماشومانو لپاره د جرمنی د وی خیریه ادارې په مرسته پرون په ننګرهار کې د نجونو په دوه خوندزیو کې د خیاطۍ یا درزیتوب د زده کړې پروګرام پیل شوی. د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې پروګرام کې به شاوخوا 240 جنکو ته د کالیو ګنډلو تربیت ورکول کیږي. زده کوونکي جنکۍ د پروګرام پیلیدو ته خوشاله دي او وایي چې د سبق سره یو هنر زده کول به د دې جوګه کړي چې د خپل کورنۍ اقتصاد ښه کولو کې هم برخه واخلي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
په ننګرهار کې د ناهید شهید او ملکه همیرا د نجونو په خونځو کې د خیاطۍ یا کالیو ګنډلو د روزنیز پروګرام د افغان ماشومانو لپاره د جرمني مرستې موسسې په مالی ملاتړ د اپریل په 16 نیټه پیل شو. په ننګرهار کې د یادې ادارې مشر محمد عالم شهاب د پروګرام د پرانستې پر مهال وویل د دې پروګرام له پیلېدو یې موخه د افغانستان د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا ده. نوموړي وړاندې وویل
ځینې شاګردانې بي چې هغوی استعداد دي هغه کمپیوټر نه لري یا علاقه ورته نه لري د هغوی دپاره د زمینه ورته مساعده کړه چې دوی وشي کولای چې د دې خیاطۍ نه خلاص شي. د خیره دوی یو استاذه جوړه شي او دوی خپل د کور هم پکې وچلولای شي. نو په دې کې اوس فلال لپاره موږ د تصمیم نیولای چې یو اساس لور دورې درس وای ورکړي چې هر یو سم چې د دیرش دیش کسانو دی.
په ورته حال کې د ننګرهار د پوهنې رئیس ابيب حضرت اقانی د زده کړو ترڅنګ دا ډول روزنیز پروګرامونه مهم وبلل او زیاته یې کړ چې دا ډول پروګرامونه به د نجونو نورو خونځو ته هم وغځوي. نو مولوی وویل
نو دا خو ډیره مهمه خبره ده. هر کسب او کار چې د مؤمن مسلمان لپاره ډیر ضروری دی. موږ تاسو یو اسلامي ټولنه کې یو. هر شاګرد او محصل باید دې کوشش وکړي په بل چا باندې د خپل امروزه مصارف په بل چا باندې بوج نشي. خپل د دې وړتیا پیدا کړي چې یو حلال نفقه ګټل او روزي پیدا کول لپاره چې نه زمينه سازي وشي او د دې اهل او جوګه شي.
بل لور د زده کوونکو هم د کسب زده کړه د ځان او کورنۍ لپاره ګټوره بولی. دوه تن زده کوونکو انجونی وایي
انا مملالای د دولسم ټولګي زده کوون زیات مفید د زکه من کولای شو سره لدی چې له مکتب څخه فارغ شو. منګه کولای شو د تعلیم سره سره یو حرفه یو کسب زده کو او منګه له مکتب څخه فارغ شو کېدای شي زینې داسه حالاتو چې موږ نشو کولای خپل وظیفه اجرا کو. خپل کور کې کولای شو چې د دې حرفه یا کسب واسطه په اقتصادي ذریعہ ځان ته برابر کو.
زمانو حاضر د موږ ډیر زیات خوشاله چې موږ مکتب ته د خیاطۍ پروګرام راغلی دی ترسو موږ په دې شپږ میاشتو کې خیاطان شو او د خپل کور اقتصادي وضع هم زموږ ښه شي. ترسو مون خپل جامع وګندو هغه سره په چې مون خیاط تور کو هغه زمون د کور د پاره یو بودیجه پاتشي او مون په پاینده کې یو خیاط جوړ شو.
د نهید شهید او ملکه همیرا د نجونو له خونځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د نجونو په دوه نورو خونځو کې هم ورته پروګرامونه پیل شوي چې د مسؤلینو په خبره ښه پایله به ولري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي هلته ماحولیاتي بدلونونو د انسانانو سره سره د مارغانو په ژوند هم اغیز کړی دی چې له کبله هغه سیمو ته د مارغانو ورتګ کم شوی دی. دوی وایي ډیری داسې مارغان چې پخوا به په هغه صوبه کې وو اوس پکې ځینې نشته او د ځینو شمیره کمه شوې ده. د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات د محکمې په وینا په صوبه کې سناسه 515 قسمه مارغان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل فرخندی اسد نورو چې په پیښور کې د مارغانو په دوکان کې د مارغانو په چغار پیلېږي.
دا په پیښور کې د مرغو خرڅولو په یو دکان کې د مختلف قسمه مرغو اوازونه دي. د دغه دکان مشر عاصم قریشی وای د مرغانو کاروبار کوي او وای هلته اوس ځایي مرغان رورو په ختمې دودي او دوی زیاتره د نورو سیمونو د خرڅ لپاره راوړي.
دا بجلی کوټلی او د لبړ خدای چې کوم بړسو تاسو کمیاس وکړان دا امپورټ والا بړ دلته دومره غني دلته سم زیاتره د کرین پیرټ شي مطلب دا صحیح دا د زیاتره راځي د افغانستان ناراضي د مرغې وي مطلب زیاتره افغانستان یو بلدار جتا سنگنگ کوي اور چکم دادی دا ټول امپورټ کیږي او بیا دلته دی بریډینګ دی اخلي.
د ماحولیاتي چارو په هان وای په خیبر پختونخوا کې د آبادی د زیاتې دو سره ډېری سیمې په ودانیو یا هاوسینګ سوسایټیز بدل شوې نو ځکه د مارغانو په شمول ځنګلي حیات ته هلته د پاتې کېدو لپاره ځایونه هم کمیږي. د سوات د کابل سیمې د مرغو یو کاروبار کونکي سمیع الله وای دوی د خرڅ لپاره د نورو سیمونو مارغان راوي او زیاتوي ځای مارغانو سهغه سی په کلو باندو او غرونو کې نه لیدل کیږي څنګه چې با پخوا وو.
زمږ د غرجی کوم مرغې وا زرکوا تنظرې وو تارو ځنګلي خرګوش وو خرګوش کوم دي دا چې زمږ د پدې غرونو کې ډېر زیات هر کال به دي اګې کولې بچي به کول زمږ د ښکار سیزن د نوامبر نه ستارت شي د فروری ته فروری پوری هر سنډه په سنډه باندې لکه تخکار کول شي د غره نو هغه غرونه موږ ته ابا شو په خار کول کې سپېږه دي نو کڅوک اګې ګوري اګې را اصلي کڅوک بچي ګوري بچي نسی کڅوک په سیزن د ابو په سیزن کې خلک مرغې ولي لیندې او سړي ټوپه کې ورسره دي نو زمږ د مرغې ته جوړ نه ختم شي.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات ته محکمې د وپانې تر مخه په صوبه کې 515 مختلف قسمه مرغۍ دي چې زیاتره یې په غریزو سیمو کې دي. د سوات یو اوسیدونکي نومان خان چې د مرغو شوق لري وای هلته زیاتره هغه مرغان خرڅیږي چې د نورو ځایونو نه راوړل شوی وي. د لکی مروت سره تعلق لرونکو د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو یو پخواني چارواکي او د ماحولیاتي چارو پوه عبدالبصیر مشال ریډیو ته وای ماحولیاتي بدلون نه یوازې په انسانانو بلکې هلته په مارغانو هم اثرات پرې باسي.
ځنګل کم سی نو وایلډ لایف بچیر ته هغه چې کوم دي کنه به الته نه موومنت وکړي بلې ایریا ستاله دغه تاسو یو مثال ده تر کوم ته کوم سیبیریان کرین تر جی او دا برغاوی چې کوم دي کنه دا به مخ کې چې ده کنه په دا بنو چې کوم دا تا دي دوه مین گزرګاوا دا کبنو لکی مروا ته په دې باندې وځي ده کنه دوه داسې لاندې تلل بټ مطلب دې چې ټو ټو دا انوایرنمنټل پرابلمز دوه خپل لږه مین فلای اوور وو هغه شفت شو او اوس چې کوم دي کنه په کې دي باندې ډیر کم کرین چې کوم دي راځي دا ټول دې ټکنه بلوچستان طرف الله مختلف اثرات دي.
بلخوا د سواد سمی الله وای په خلکو کې د ماحولیاتی بدلونونو او ځنګلي حیات ته د څه نقصان نه رسولو په اړه ډیر کم عملی کار کیږي.
بل جی تش سوشل میډیا د هدا پوری دا سوشل میډیا د هدا پوری سره یو بوټی نل کې تصویر باسي چیرې آی لو پلانټس او ون پرسن او ون پلانټ نور اخوا چې د کم سړي وصله سی هغه بونه وهي هغه مرغي ولي.
بلخوا د سواد ځنګلاتو ضلعي افسر محمد وسیم مشال ریډیو ته وای دوی هڅه کوي چې ځنګلي حیات خوندي وساتي.
هغه شو نشته اوس درته زمونږ کم سرکاري ځنګلي دي نو هغه باقاعده پروټیکټ دي. دس از ا پرابلم پکې نشته او ایز ویل ایز د کم ورلد لایف دي نو هغه ټیک ټاک دي پرابلم نشته نه هابیټیټ کې هغه چینج را روان دي ځکه چې خلکو تر پرایورټیز هم چینج فل امپورټډ ټیم بدی دي اویلیبل دي دې نه علاوه مطلب الټرنیټ سبسټیټیوټس هم راغلي دي چې اعظم کنستراکشن کې استعمالي.
د ماحولیاتي چارو پوهان وای د ماحولیاتي بدلونونو او هلته د میشتو مرغانو په اړه باید په ټولنه کې پوها پیدا کړي شي چې څنګه به خلک په خپل چاپیریال د دغه بدلونونو اثرات راکموي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.